په ګریش ولسوالۍ کې، په هلمند کې، تر کندهاره پورې چې ځي هر پوسته د پراخ چې راوځي د بازار په خوله کې پوسته ده چې دولت ولسوالۍ ګرده ورژندې ده، ولایت ورژندې دی، د پراخ چې راوځي زرزر افغاني غواړي زموږ څخه. خدای تمام وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
وخت 12:30 بجې شوې. صالح محمد صالح به لنډ خبرونه وایي.
په هرات ولایت کې په لسګونو صرافانو د تښتونو د پیښو د زیاتېدو په اعتراض کې کاري اعتصاب پیل کړ. د صرافانو ټولنې مشر بهاءالدین رحیمي ازادي راډیو ته وویل دا اقدام یې د یو صراف اسماعیل محمدي د اختطاف په عکس العمل کې وکړ. په پکتیا ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یو قومي مشر په ګډون درې تنه وژلي دي. د دې ولایت امنیه قمندانۍ سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه هغه وخت وسوه چې وسلوالو د میرزکي ولسوالۍ په یوه کلي کې د عامو خلکو پر کورونو بریدونه وکړل. د پیښې د انګیزې په اړه څه نه دي ویل شوي. شاهین قل اردو په فاریاب کې په یوه هوایي حمله کې د اوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د چین د ختیز اشار چنګداو چارواکي پم کې لري چې د دې اونۍ تر پایه ټول 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس لپاره معاینه کړي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې په تیرو نږدې 2 میاشتو کې په دغه ښار کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 209 پیښو راپور ورکول سو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په کووید 19 ناروغۍ له اخته کېدو وروسته پرون د اول وار لپاره خپل انتخاباتي کمپاین ته راستون سو او د فلوریدا په سانفورد ښار کې د کمپاین په غونډه کې ګډون وکړ. د درمل جوړولو نامتو کمپنی جانسن ان جانسن د کورونا وایرس پر ضد د واکسین کلینیکی ازموینه د دې څېړنې د یو ګډونوال د نامعلومی ناروغۍ له کبله په موقتی ډول ځنډولې ده. او د هندستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن سن رایزر حیدرآباد او چینای سوپر کینګز لوبډلې په خپلو کې مسابقه کوي. د دوبی د کرکټ په نړیوال میدان کې به دغه مسابقه نن ماښام د افغانستان پر وخت 8:30 بجې پیل شي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورزو روزګان ته په روزګان کې په دې وروستیو کې بڼوالانو د زردالو یا شکرپاری د نیالګیو کینولو ته مخه کړې. بڼوال وایي شکرپاری یا زردالو باغونه د کوکنارو یو ښه بدیل کېدای شي. دې ولایت کې د کرنې او مالدارۍ چارواکي وایي د زردالو د رواجولو لپاره د 15 کلنې طرحې عملي کول پیل کړي. شریف الله شرافت راپور جوړ کړی.
دلته پورزګان کې کروندګر وای ترینزور او کنزلو وروسته په لومړي ځل د شکرپارې د باغونو جوړولو ښه پایله ورکړي او د کوکنار یو ښه بدیل کېدای شي. محمد شفیق د ترینکوټ ښار اړوند سرچې خلوص سیمه کې په خپل تازه جوړ کړي باغ کې کار کوي. نموړي چې دلته ډیر شيری بزمکه لري وای په خوای کوکنار کرل خو اوس پر ټوله ځمکه د شکرپارې باغ جوړ کړي او پایله یې تر کوکنارو ښه ده. محمد شفیق راته وویل چې له دې باغ یې سږ کال 10 خرواره شکرپاره او یا هم کشته اخیستې ده.
دې باغ څخه خو موږ ډېر خوشحالي یو. د دې مصرف لږ دی، ګټه ډېره ده، لکه د نال هر څه درخت مصرف یې لږ دی، ګټه ډېره ده. موږ غواړو چې د خپلې کورنۍ دپاره ښه ګټه وکړو او دینی چې لسی کوته راوړو شلی مصرفوو.
محمد شفیق وایي په ټولو روزګان کې لومړنی بزګر دی و چې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کار پر ځای د شکرپاری باغداري پیل کړه. د نموړي په وینا یو شمیر نورو کروندګرو هم د دې کار د شی پایلې ته پکتو د کوکنارو پر ځای د شکرپاری یا کشتې باغونه جوړ کړل. په اورزګان ولایت کې د کرنې او مالداری رئیس وایي چې دې ولایت کې د شکرپاری باغونو د کوکنارو د یو بدیل په توګه ښه حاصل ورکړي. د دې ادارې د رئیس احمد شاه خیری په وینا چې د شکرپاری د باغونو د ترویج لپاره د مرکزی دولت لخوا د یوې تایید شوې 15 کلنې طرحې په پلي کولو بوخت دي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری رئیس دغه زیاته کړه چې دوی پلان لري په راتلونکو 4 کلونو کې د شکرپاری 340 نور باغونه هم جوړ کړي.
د دغه بنګوالو لپاره ټریننګونه هم ورکوي ترڅو دوی وکولای شي چې هغه خپل باغونه په ښه شکل وروزي. زراعتي وسایل شامل وو او 200 سلپر خونه یا د سلپر هاوس چې ورته وایي دغه به جوړیږي په مختلفو بڼوالو ته طرحه کې یوه د پروسس او بسته بندۍ فابریکه شامله ده چې هغه به په د راتلونکي کالونو کې انشاءالله جوړیږي.
درې دېرش کلن رحیم الله یو له هغه کروندګرو څخه دی چې د دولت د همدې طرحې په مرسته تازه په خپله 15 جریب ځمکه کې د شکرپارې باغ جوړ کړی.
دا زراعت نه اعلان راکړل ما څه شو دی تر کاره ته وصول چې دا شپږ په څلور کې پکې دی او دا 15 مورز به وبیا بل سم مورز وړاندې خو نو وبنه ول ته مخ خدای د سیم ځکه وځ دا برمې دی په سر کې برمه ده او بیږي خو نو بیا ده جلا گٹ
دا دلته د یو کنداري مان شکرپاری یا کشتی به یو ثواب قانی ده. د وچ میوه دکاندار غولی راتویل د ورزګان شکرپاره ش کیفیت رنگ او خوند لري او په نورو شارونو کې هم خوشوون کې زیات دي. خو ورزګان ته د غزیدلو لارو تړل کېدو د دې ولایت کروندګر هم زیانمن کړی دي. د محمد شفیق په څیر هغه کروندګر چې ورزګان کې د کشتی باغداری کوي وای د لارو تړل کېدو یې د حاصلاتو بې راټی ټکړي او که ورزګان ته تللې لارې پرانیستل سي نو د دې ولایت حاصلات به په ملي او نړیواله کچه د وچ میوه بازار ومومي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
دو خبرې دی، یو خو د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت ته چکرې کوي چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، تاسو 25 دقیقې اونیز بحث اورئ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته پر امریکایي عسکرو د طالبانو بریدونه صفر ته راښکته شوي او د فبروري له 9 نیټې وروسته هیڅ امریکایي عسکر یا مامور په افغانستان کې نه دی وژل شوی. خو له همدې نیټې را په دې خوا پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه زیات شوي او د مرژوبلې شمېره هم پورته تللې. یوازې دومره نه بلکې د ملکي وګړو د مرژوبلې په اړه هم د تلفاتو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیرو دوو اونیو کې نږدې سل تنه ملکي وګړي ویل شوی او 200 زیات ټپیان دي. په دوحه کې هم د افغان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه ولاړې دي او تر خوای پر هغه بدلو لارې هوکړه نه ده شوی کوم چې د افغان دولت مرکز پلاوی طالبانو ته سپارلې دي. اصلي پښتنه پر افغانانو د جګړې شدت په کومه معنی د بشري حقوقو د بنسټونو پر اساس د سولې د خبرو پر مهال جګړه مجاز ده. نن پر همدې موضوعاتو خپل ملمنو سره بحث او خبرې کوو. اصل ملمنه نظامی کارپو عبدالباری عارف صاحب او د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړی عزیز احمد تسلسته زومید زهیر مالی. زبا پښتنه مو سره وکم له تاسو عارف صاحب چې پر افغانانو د سولې د روانو مذاکراتو سره سره د جګړې شدت او یا په دې ډول د جګړې تحمیل په کومه معنی؟
زه فکر کوم چې جګړه تحمیلی ده، ځکه تحمیلی ګڼل کېږي چې منطقي اساس نه لري. په دې معنا چې په دوحه کې تړون لاسلیک شو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ، په هغه کې ډېر مسایل واضح دي. کوم مناقشه چې اوس د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې رامنځته شوې ده، داسې منطقي اساس نه لري. داسې بریشي لکه یو حالت د فشار چې وي، کوم قدرت چې فشار غواړي چې د مذاکراتو په جریان کې وارد کړي. منطقي اساس ځکه نه لري چې اوس هغوی وایي چې باید بنسټ یا اساس د امریکا او د طالبانو د دوحې توافقات وي. دلته بالکل وضاحت ستا، ولې پر وضاحتو باندې سترګې پټې سي؟ دغه 15,000 کسه چې خوشې سوله، دغه بنجان په کوم اساس خوشې سوله؟ یعنی دا اوس اشرف غنی و دغه ته ټلیفون وکي و ملای بتولات چې دادی دا 15000 زدر خوشی کوم خود یو تړون پر اساس خوشی سول دغه چې په دوه کې دوی راټول شوی چې دغه هیئات مذاکراتي چې په ډیر ناندریو د افغانستان لخوا څخه وټه کل سو رول یې شرسو دغه پر کوم بنسټ باندې
اره سب دغه ته یو پښتنه ل خلکو سره شاید دارا ولاړ شي که توافق د سولې د امریکا او طالب ترمنځ شو هغه فائدہ هم وکټله دغه د هیڅ مامورې ل 9 فبراير را پدې خوانه ورل شوی نه هم اسکر دلته ټپی یا زخمی شوی دی ام اندېښنه بر دې باندې دا کچیرته دغه جګړه په همدې ډول باندې روانه ووسی د سولې روانو مذاکراتو څخه د افغانستان د یو جګړه سپلې سیمې اوسیدونکو څه واخلي چې دا سولې چې دا خبرې چکیږي د دل لپاره څه شي دی
دا زه فکر کوم چې اول خو باید دا درته وایي چې سوله یا اوربان یا اور کم په لومړ کې داسې اشد ضرورت دی او د افغانستان د ولس غوښتنه ده چې تر هغه لومړیتوب بل څه نه لري دې کې شک نشته خو دلته ځینې ملاحظات موجود دي د دې داسې لاندې مثال درته راغوم دغه نګور نه کارباغ د دې جګړه دوام لري ور دوله ساته سره کښېنه سره توافق د اوربانج سره وکي اما چې دغه د سره لاړ سره څو ساته کې نو بیا توافق نقص دی بیا یو بل سره وکي دا ولي دا ځکه چې اساس توافق پوخ نو اساس د اوربان پوخ نو حل د منازعې پکې کې نو نو ځکه اړینه ده چې هلته ژر تر ژره هغه موضوعات چې حل دي حل شي یو او بل تاسو ماهیت ته د موضوع یا عمق ته د موضوع نظر واچوي خبره په چې دا توافق اساس وي یا نه وي دا پر څه ده هیڅ نور د خلکو په تشویش کې اچول ضرورت نشته ټول خبره د حکومت پر تشکیل ده
اریس صاحب په داسې حال کې چې د سولې د مذاکراتو د پیل سره سم هیلې را پیدا وي چې شاید یوې هوکړې ته سره افغانان ورسیږي خو د جګړې دغه شدت د دواړو لخوا نه ک یو اړخو طالبان هم د افغانستان حکومت ملامتي چې دوی غواړي نظامی پوستي جوړي کړي یا هوایي بریدونه کوي او حکومت هم طالبان ملامتي چې دوی تاوتریخواله زیات کړي جګړه زیاتی هدف له دغه جګړې د شدت د زیاتوالي نه څه شي دی په میس کې لاس بره یا د غوښنې برخه په لاس راوړل چې الته قربانیان بیا ملکیان دي
یقین دی جنگ خو د په خاص خدوان درلودي او فشار بل څه نه لري هغه دا چې خپل خواسته خپل غوښتنې په مقابل طرف باندې منل دي ځکه دا بن بس بولو یا توقف ته مذاکرات یې بولو دغه نو کې ورسو او دا که نور هم ورسي تر دې به نورې ناخوالې هم رامنځته کړي خو په مجموع کې هم داسې فکر کېږي یو اټکل دا دی چې امریکا سبق سوی ده چې دغه جګړه تشدید شي ځکه دغه د هغوی فشار دی چې واردوي یې د افغانستان د حکومت پر طریق باندې چې کولای شي هغه توافق اساس نه شي ځکه چې هلته اسلامي حکومت ته اشاره شوې ده د امریکا هیله به دا وي احتمالا چې دغه موضوع دلته د یو فشار په نتیجه کې حل کړل شي ځکه اوس دغه موضوع را مخته کړی ده که څه هم ډېره مهمه یې زه نه ګڼم دونه چې مهم نه ده باید دا موضوع اخر ته واچول شي دوی مذاکرات شر پیل کړي اجنډا ته ولاړ شي تر څو د اوربان غمه وخوړل شي او هیله د طالبانو څخه دا ده چې که اوربان نه وي اقلا اور کم اوسي په دا جریان کې د خبرو تر څو زمینه برابر شي او دا د ولس هیله مندي
خاور سره خاورې دي ډیره مننه عارف صاحب ان شاء الله بیا هم تاسو ته راګرځم تسلسل هم را سره د ټلیفون په کر خواندو وصل شوی دی تسلسل صاحب خراغلاس او په تاسو حال کې چې د ملکیانو او د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې شدت دوام پیدا کړي تاسو د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت وختنې ډلې مشري کوي د خلکو اندېښنې د ملکی مرګ روبل او د جګړې له شدت څخه څه دي
جګړه وګوره دیرته بیا متاسفانه د 2014 کلونو په شاوخوا باندې جګړه بیا ښارونو سره نږدې شو کله هم چې جګړه ښارونو سره نږدې هلته نه یوازې دواړه د جګړې پاړې راوستل طالبان او افغان حکومت دی هغوی په تاوان کي خلکو ته یا ملکي قسم ته سخته برابره کړي. هغه کسان چې تاوان کوي لکه ما چې وویل د هغوی تاوانونه دا دي چې وسلوال طالبان د خلکو اعتماد ورباندې کوي کله چې په کارونو باندې بریدونه کوي خلک کډ کوي لکه راوستل د هلمند وضعیت وګوري د شپې خلکو کورونه په پلاستیک ګاډیو کې او په هغه وسایل چې درلودل هغې کې راوستل تکړي جگڑ دوام ورکان پل اختار پل ترن والا پل قاضیان پل مشاورین نشتا چل ہم خبر ملکی خلق سرا گئے الس سرا گئے الس کسی بار تو حکمت باندھ سکی نو سب بیا دی سبب کی گیا وضاحی کی بیا بھائی ادریم ارتھ وسطان کی کل ہم چھ موږ تاریخ ثابت کړی چې موږ درېم اړخ ته ځو یا درېم کټګوري خلک ته پورته کېږي د حکومت سره په لاس کې اخلي هغه بیا نور بد وخت لري. هلته بیا د کورنۍ جګړې مسلې کله چې کورنۍ جګړه پیل شي بیا د سیمې استخبارات او خپله په داخل کې استخباراتي کړی هغوی هم غواړي چې وضعیت وخیم کړي د خپلو ګټو په خاطر باندې. نو دغه وضعیت بیرته بیا د ملکي خلکو لپاره ډېره ګرانه تمامېږي. نو کله هم چې د سولې خبرې روانې د جګړې شدت په دغه شان اندازه کېږي
اوس
د جګړې خبرې د سولې خبرې د پیل څخه وایي بیا جګړې دومره شدت اخیستل بیا سید صاحب دا خبره کوي چې امتیازات
اوس تاسو صاحب خلک د روانو مذاکرات اوس خیا هم وړاندې خود پیل پاره مام ویل چې لګه هیله وا اوس چې دغه جګړه شدت اخلي خلک لسه شویریږي چې اوربن خو مبادا چې اوربن خو بنې کیږي ګنې د یو امتیاز تر لاسه کولو د پاره لا ډیر وینې توی شي او لا هم د قدرت خپلولو د پاره ملکیان قرباني ورکړي.
ګورې د امتیاز خبره اوس تل ده چې امریکانو د طالبان ترمیان سولې تړون لاسلیک شو هلته امتیازات وویشل شول هلته یو هلته هغه لویې فیصلې چې کېدلې هغه د امریکانو د طالبان ترمیان چې هغه وشو په داخلي کچه باندې د جګړې شدت جګړې ته شدت ورکول او د امتیاز خپلول دا زه فکر کوم دا ما ته خپله ډېره منطقي خبره نه ښکاري. زه فکر کوم چې دلته به یوازې مطلقاً د یو اړخ پر طرفه کول وي هغه به یا د وسلوال طالبان یو یا د حکومت هر لوری چې جګړې ته شدت ورکړي د دې دا معنا چې دا فعلي سیستم فعلي نظام یا فعلي د حکومت سره کسان چې په راس کې د هغې لرې کول دي یعنی که جګړه دغسې شدت ومومي زه مطمئن یم چې خلک به راپاسي بیا به د حکومت په وړاندې بغاوت وکړي یا به هم د وسلوال طالبان په وړاندې یا به ورته وایي چې طالبانو رهبري دې تغییر شي او یا به ورته وایي چې د حکومت رهبري دې تغییر شي چې بله بله لار نشته امتیازات خو دوی خپل کړل امتیازات خو دوی هغه دې خبرې سره کوي ول د میز په سر باندې یعنی دومره لوی مسلې نه دي پاتې. د وخت مسله ده طالبان وایي چې حکومت کې داخل شي حکومت ورته وایي چې راشه د سولې سولې کې هغه شی دی چې هغه د ولس لپاره د قبول وړ وي او ته راتلی شي د ډیموکراتیک نظام له لارې راتلی شي نظام ته فایده راولي.
ډیر مننه تاسو صاحب انشاءالله بیا طبي هم درته راګرځم. عارف صاحب یوه برخه تل د جګړې د پایل البته د سولې د خبرو د پایل نه وړاندې د ښه نیت په خاطر باندې چې کیږي هر چیرې چې کتل شوی دی هغه اوربان دی. دلته ولې اوربان ته غاړه نه کیښودل کیږي؟ آیا له پوځي او نظامي اړخه دا خپله برلاسي ګڼل کیږي یا د ماتې او یا هم زیان فکر پکې دی؟ ځکه که څنګه
یقیني خبره ده چې اوربند نه ټول سوچ هاتله لومړی خدا چې نړیوال اصول دي د ټول دنیا کې چې جنگونه پیښ شوي دي اوربند دوامدار او قائم د موضوعاتو د حل په پایله کې رامنځته کیږي. دا او موقتی اوربندونه سته د دې لپاره چې مذاکرات ته فضا شمسایدي کېدای شي چې موقتی اوربندونه یا اور کم وسی. خو دا چې په دې کې هم شک نشته چې افغانستان زما په اند البته د لومړي ورځې څخه په دوحا کې په ډېر کمزوري موقف باندې تبارز کړی دي. د اول ورځې څخه چې دوهې ته تللی دي د اوربان نارې وي اوربان نظر وکړي، کله اروپا ته نارې وي، کله امریکا ته، دا پخپله د طالبانو ته مورال ورکړي. یو او بل طالبان بیا داسې فکر کوي سربېره په دې چې د یو فشار په حیث د جګړې څخه ګټه اخلي، داسې فکر کوي چې دغه د حکومت ډېرې نارې د اوربان په هکله دوی مولفتي و مغلوبېدو ته نږدې کړي دي، نو ځکه نور هم دوی وهڅېږي چې په هغه خپل نظامي تحرکاتو کې شدت رامنځته کړي.
او که چیرته بیا د اوربان نه کول د جګړې همداسې دوام ووسي او دلته بیا د سولې دغه مذاکرات هم هغه په ټپه وتلي حالت کې ووسي، فکر نه کوئ بل لوری هم شاید دا فکر وکړي چې اصلا دا مذاکرات د بریا لور ته نه درومي او که د قوت او جګړې له لارې ووسي دوی هم جګړې ته شدت ورکړي، بالاخره هغه جوړ شوی فرصت له منځه لاړ شي؟
ډېر عجب ټکي ته دې اشاره وکړه. ما پخوا هم د ټولو سره د شمشاد سره په مرکو کې ویلي دغه مذاکراتو د شروع وړاندې چې که افغانان یوازې سره پرېښول شي چې تاسې توافق ته ورسېږي دا ممکنه نه ده. داسې نه چې په کال ممکنه نه ده، بیخي ممکنه نه ده. او د دې خبرې ثبوت د بن مذاکرات دي. د بن مذاکرات هم دغسې د ستونزو سره په شدت باندې مواجه کېدل، اما دا چې ملل متحد او په خاصه توګه امریکا مستقیم په هغه کې دخالت درلودي، بالاخره که د فشار په نتیجه کې وه که هر څه وه یو څه رامنځته شول. اوس هم زه په دې عقیده یم که موږ دې ته منتظر یو چې دغه هیئت چې تللی دي د افغانستان څخه او هغه هیئت ته طالبانو چې هلته ناست دي دوی به بالاخره توافق ته ورسېږي، زما په اند دا خبره ناشونی ښکاري. ما امیدواري هم کله چې ډاکټر صاحب اشرف غني ولاړې دوهې ته او هلته بیا خلیلزاد هم راغلی و ځینې امریکایي استازي، زما هیله مندي په هغه وخت کې لا دا وه چې اوس په هر شکل چې دوی لازم بولي یا دوی ته معلومیږي باید پر مذاکراتو فشار وارد شي او د فشار په نتیجه کې خچسیر د مذاکراتو و اصلي لوري ته واړول شي. اوس هم په دغه عقیده یم چې تر څو چې فشار او نورې زه داسې اول ما ته دا سوال پیدا دي چې د امریکا ویلې ځان داسې نمایشي بې طرفه ښکاره کړي چې دا بین الافغاني مذاکرات چې زه مداخله نه کوم، خو د افغانستان په قضیه کې د شروع څخه دا 19 کال تر اوسه پورې مستقیم او لومړی رول د امریکا دی. که د سوله ده که هر څه ده، نو په دغه ځای کې هم داسې یو تظاهر دی چې دا بین الافغاني مذاکرات په حقیقت کې که عمق ته د قضیې متوجه شي دا مذاکرات باید درې اړخیزه وای، یعنی امریکا مستقیم باید په دغه مذاکراتو کې ناست وای. ځکه دلته د افغانستان جګړه د امریکا د خوا څخه تمویل کېږي، د افغانستان اقتصاد د امریکا د خوا څخه تمویل کېږي، جګړه د لومړي ورځې څخه امریکا شروع کړې ده په افغانستان کې، په لحاظ اخلاق هم ختم د جګړې دوی مسؤولیت کړل کېږي او دوی دا کار کولی شي. اما زه په دې اند یم چې ظاهرا د افغانستان د حکومت او د طالب موضوع چې نه توافق ته نه سره رسېږي مخره ته، ولې په حقیقت کې د امریکا فشارونه پر طالب په دې منظور دي چې که اصلاحات نور په خپلو امضا شوو تړون کې راولي، هغه چې هلته یې اشاره ورته کړې ده نویاته د حکومت.
ډېره مننه عارف صاحب، انشاءالله بیرته بیا تاسو ته راګرځم. تسل صاحب، اوس د بشري حقونو هغه د بنسټونو پر اساس باندې او کله کله هم هغه معیارونو ته چې سړی د سولې پام وکړي، یو نظر اوربان مسله تر مطرح کېږي د ښه نیت باور جوړولو په خاطر باندې او د نورو اساسونو له مخې هم، خو آیا د سولې د مذاکراتو پر مهال باندې جګړې شدت او بیا په داسې یو کچه باندې دا مجاز دی؟
زه فکر کوم چې هغه اړخونه چې دواړه په سولې مذاکراتو سره ناست دي، خصوصا وسله وال طالبان، هغوی په ځکه قربان سغار نه دي چې اوس په فعلاً حکومت روان دی یا کمزور دی او د وطن ولسمشر په راس کې دی. نو ما ته دا فکر ولاړ شوی چې ګنې دته به وسوال طالبان د قربان د اعلان خبره نه کړي چې وایي دا اعلان وکړو نو بیا خو هر څه به روان وي، دا خبرې به غځوي، حکومت به کله یوه مسله جدي نیسي او کله به یوه مسله ډېره اسانه نیسي. نو په همدې خاطر باندې به تر هغه وخته پورې دا ټول مذاکرات روان وي تر څو چې د دې حکومت څلور کلنه دوره پوره شي. چې یو دلیل کېدای شي دا هم واوسي چې د قربان اعلان، او بله مسله دا هم ده چې اوس افغان ځواکونه یا افغان امنیتي کسان ما په نظر هغه امکانات او هغه وسایل چې دوی د امریکانو په شتون کښې درلودل هغه اوس نه لري چې هغوی باندې جګړه وکړي. یعنې جګړه تر ډېره حده پورې اوس هغه داسې شکل یې خپل کړی دی چې دواړه قوتونه مساوي برخورد کوي، ځکه زموږ د تیارو امکانات بیا د استخباراتي نظارت امکانات دا اوس کم شوي. اوس تاسو په ولایتونو کښې وګورئ، په ولایتونو کښې بل مهم فاکت یې دا دی چې د ولس هغه اعتبار کم شوی دی او ولس په ډېر اسانۍ باندې هرې هغه ډلې ته چې هغه د حکومت کتاب باندې درېږي هغه ورته اجازه ورکوي چې راشي دی ځان خوندي کړي، ځکه چې د حکومت هغه پالیسۍ چې
خو اوس خو قربان دم د ټول خلکو غوښتنه ده که هر سیمې ته ځي هر اړخ ته ځي دوی وایي چې قربان دې وشي، بیا نو مقابل لوری ولې قربان نه مني؟ او که دلته یو مسله د نارضایتۍ وي چې تاسې ورته اشاره وکړه، خو اصل غوښتنه خو بیا هم قربان ده، ولې هغه بیا نه منل کېږي؟
قربان اولو کښې موږ هم همدا نظر و چې قربان دې وشي، بیا د سولې خبرې پیل شي، د سولې خبرې پیل شولې وخت وخت دوام وکړ. نو ما په نظر بیرته هغه اجنډا چې کومه پرته وه هغې ته کېدای شي تغیر ورکړل شوی وي، ځکه په قربان کښې یو اړخ چې سړی یاد کړي د جګړې اړخ هغه ګټه نه کوي، درسته ده چې د لوی ولس به ګټه یي، د افغانانو به ګټه یي او دوی به هم د افغانانو د ګټې لپاره باید دا کار کړی وای، خو په لویه کښې کوم هغه هدف چې دوی لري د هغې لاسته راوړلو لپاره به ما په نظر د قربان کول دوی ته مناسب نه ښکاري. په دې خاطر باندې جګړې ته شدت ورکړی دی، هغه د سولې د خبرو دغه پړاو چې دی داسې زر سر ته ورسېږي یو بل اړخ پکښې راپورته شي چې هغه بیاته د امریکا مداخله یا به هم د پاکستان او یا هم د روسیې مداخله یي چې هغوی به را وړاندې شي. چې په دې سره موږ دلته ډېر زیات تاوان کوو، ځکه هلته وخت یې د امریکا د انتخاباتو را رسېږي، د امریکا انتخابات چې را ورسېدل چې هغه خلاص شول بیا زموږ د دې وطن بیا متاسفانه وضعیت دغه رسېدل خیر یې
ډېره مننه تسل صاحب. هر صاحب که بحث را ټول کړو سره، زه د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې کوو پوښتم چې اصلا بحث چې ما څومره له تاسو دواړو واخیستلم، دغسې د بې باورۍ فضا هم د دې سبب شوې ده چې قربان تب زبینه رابرابره نه شي او جګړه هم زور واخلي. نو اوس د دې په خاطر باندې چې دغه شته فرصت ګټه واخیستل شي، اصلي مسؤلیتونه د ملت پر وړاندې هم د افغانستان د حکومت او هم د طالبانو څه شی کېدای شي؟
مسؤلیتونه خو واقعاً و دواړو ته په ډېر شدت باندې متوجه دي، خو متاسفانه په تېرو څلوېښتو کالو کښې د جګړو په جریان کښې د افغانانو او عام ولس و خیر او شر ته چا ډېر پاملرنه نه ده کړې، فقط قوت او زور معیار د قضاوت زیدلی دي. خو په داسې په لنډه کښې به په د اخره کښې یو بل درته ووایم، هغه دا چې دا د هلمند جګړه او شدت یې د دوحې د مذاکراتو د التوا عکس العمل دی زما په اند.
ډېره مننه عارف صاحب. او تسل صاحب که همدا پوښتنه له تاسې هم زه وپوښتم، د دې په خاطر چې باور جوړ شي او مسؤلیتونه دواړه لوري درک کړي، د دغه فرصت څخه د ګټې لپاره څه وشي؟
دې سره زه جدي وړاندیز کوم حکومت دارنګه ورکول تاسو چې د خدای خاطر وګورئ او په دغو فرصت سره ډېرې ماشومانه لوبې مه کړه، خدای مه کړه په راتلونکي میاشت کښې دوی یوې نهایي فیصلې سره ونه رسېدل چې هغه ګرانه هم وي، نو دا ډېر بده واقف لري. اعتبار جوړول په خاطر باندې دې کولای شي چې دا اوس چې کومه مسله د میز په سر باندې دواړو لور ترمیان پرته ده په دې باندې توافق سره وکړي که دې سي یعنی زما په خوا دا هم مهمه ده یعنی که زما ولایتونو برخې د هغې پرېښودلي وسلوال طالبان ته هم دوایم وودي
ډېره زیاته مننه ښاغلی عزیز احمد تسل صاحب او همدا ډول عبدالباري عارف صاحب چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. درنو اورېدونکو له تاسې هم مننه.